ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو خبری مجلې ته مو زه صفی الله ستانګزای خراغلاست وایم وړاندې په دې خبری مجله کې اوره وانه افغان خبريال او د ټلویزیون ویاند نعمت روان په کندهار کې وژل شوې
نعمت روان تر کندهار په څور لسن مې په هاوسه کې دوه موټرسایکل پرو ترټړې دي او شهادت باندې رسیدل
د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره د ازادي رادیو ځانګړي مرکه خبرو
اگر طالب ها ادروی جنگ بخواین قدرت را بگیرن من گفتم ما اون را قبول نمی کنیم
د بشر حقونو د ترنړیوال سازمان اندیکنه خودلی چې افغان میرمنې له سم روغتیایي خدمتونو برخمنې نه دي د ژوند رنگونه هم درته خبرو
د څه وخت راغله چې توان هم کړی دی ګټه هم کړله دا خو کاروبار د خامخانو د پکې راځي
دا هر څه تر خبرونو ورسته خبرونه له فریبا ظاهر اورو
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی طالبانو په کندهار ولایت کې د دهلې د وبو باندې ولې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویل چې طالبانو غواړي د زور لاري وخت ورسېږي امریکا به ونه مني او سپیس ایکس وټونی په پینځم ځل هڅې د سټارشپ توغندې په بریالیتوب سره وازمایي د خبرونو تفصیل سیمه ایزو چارواکو او طالبانو ویلی چې د طالبانو ډلې په کندهار ولایت کې د افغانستان د اوبو یو مهم بند نیولې دی د دهلې بند چې د ارغنده په نامه هم یادېږي د کندهار ښار شمال ته په شاولې کوټ ولسوالۍ کې موقعیت لري دا بند پر کندهار ښار سربېره اوو ولسوالۍ ته اوبه ورکوي د طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدی په دې اړه رسنیو ته ویل دي د کندهار د شاولې کوټ ولسوال حاجی ګلبدین دا خبر تایید کړی دی یا وایي چې د دهلې بند د محل د طالبانو په واک کې دی تیر میاشت طالبانو هغه پل چې د سیمې له گاونډي ولسوالۍ سره نښلوله ویجاړ کړی وو طالبانو په دې وروستیو کې په نورو ولایتونو کې هم بریدونه ډیر کړی دي هم دی ال کې سیمې زو چارواکو منلې چې طالبانو په بغلان کې دوی حکومتي قرارګاوي نیولې دي د غیرلې د پرون رئیس په مرکزی بغلان او نهرین ولسوالۍ کې بریدونه ډیر کړی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې طالبان وغواړي د زور لاري وخت ورسېږي امریکا به یې ونه مني شغل خلیلزاد د ازادي رادیو د تاجکستان له څنګه سره په دوشنبه شار کې په یوې ځانګړي مرکه کې ویل
هیڅ کشور حاضر نیست تمام بحثایی که ما با هم
هیڅ هیواد چمتو نه دی زموږ له بحثونو دا څرګنده شوه چې هیڅوک د جګړې او زور لاري حکومت نه مني او مشروع نه ګڼي دا سی حکومت با منصبی بی
در انزوا چون این حکومت خواهد بود
خلیل زاد زیاده کرد چی دا امریکا هدف داده چی دا افغانستان دا جگره دوار لوری سولی تا درسی دولا پارا کار وکلی اخو د افغانستان د مالیه وزارت د رسنیو امیر او د تلونیوز په خوانی ویاند نعمت روان نن په کندهار کې تور رسو د کندهار د امنیه قمندانی ویاند جمال ناصر بارکزی ازادي رادیو ته د پیښې په اړه داسې وویل
نن سهار لس بجې او دېرش دقیقې د کندهار ولایت د څورلسمې امنیتي حوزې د حکمت پمپ شاته په همدغه سیمه کې د نعمت روان چې مخکې د تلو تلویزیون ویان خبریال او اوس په مالیه وزارت کې دنده درلوده د وسلوال تر هرګرو لخوا ترور او په شهادت ورسېدي
نعمت روان په اصل کې د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ خو کورنۍ په کندهار کې وسیده د کورته پر رخصتې تللې و تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلې د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو د نعمت روان په وژل کېدو خوشینی ښکاره کړي او دای د مطبوعاتو د کورنۍ لپاره یو لوی ځای بللې ده زموږ غلازه د ریاړیوري د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن کیف ته د سفر پر مهال د اوکراین د ملي حاکمیت ځمکني بشپړتیا او خپلواکۍ په برخه کې د واشنگتن ژمنې بیا تکرار کړې بلینکن نن د خپل اوکراینی سیال دیمتری کولیبا سره د لیدو پر مهال د څرګندونې وکړه د اوکراین د بهرنۍ چارو وزیر په همدې وخت کې د مسکو پلاو بیلتون غوښتونکو سره په مقابله کې له اوکراین سره د امریکا د مرستو ستاینه وکړه
The United States of America are Ukraine's ally number 1 in security and defense.
د امریکا متحده ایالات د امنیت او دفاع په برخه کې د اوکراین لومړی درجه متحد دی. له 2014 کال څخه چې هر څه اوکراین ته ورکړل شوی نه یوازې د حکومت بلکې د اوکراین خلک هم ستاینه کوي.
Not only by the government but also by the people of Ukraine.
دا د ولسمشر جو بایدن د ادارې لومړنی لوړ پوړی چارواکی دی چې کیف ته سفر کوي. د تاجکستان چارواکي ویل قرغزستان سره پر پوله په یوه لنجمن سیمه کې د جګړو له کبله د دې هیواد نونس وګړي وژل سوي دي او و اتیا ټپیان دي. د لومړني رسمي ارقام دي چې د تاجکستان د حکومت لخوا وړاندې کیږي. د ازادي راډیو خبريال وایي په دې سیمه کې د شخړو له کبله شل کسان وژل سوي چې یو لسی پوځي کارکونکي دي. سپیس ایکس وتوانید په پنځم ځل هڅې د سټارشپ توغندې په بریالیتوب سره وازمای. دا د هغې فضایي بیړۍ د جوړېدو لپاره یو بل ګام دی چې په پام کې لري سپوږمۍ ته ستورمزلې واستوي. دغه راکټ چې اس ان 15 نومول سوی دی د می پر پنځمه په تکزاس کې د سپیس ایکس لوې اډې بوکاچی کڅخه وتوغول سو. دا توغندې وتوانید په شپږو دقیقو ازمایښال وطن کې د شاوخوا لس کیلومتره مزل وهي او بیرته په بریالیتوب سره ځکه تراسي. دغه توغندې په خواني اتصالور ځله هڅې پخوانی څلور ځله هڅې ناکامه شوې او د روسي د پسکوف شارې محکمې د آزاد اروپا آزادي رادیو د قراردادي خبريالي لودميلا ساويتسکايا هغه اعتراض او وزارت کړ چې د بهرنیو جاسوسانو په نامه د روسي د نوي مطبوعاتي مقررات په چوکاټ کې د خپل نوم نه شاملې دوله کبله کړو. یا د محکمې پرون حکم ورکړ چې د عدلي وزارت لخوا په دې لست کې د ساويتسکايا د نوم لیکل قانوني دي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او د هم د افغانستان د جنوسترو خارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د راتلونکو څلورویشتو ساعتونو لپاره وړاندوینه کړې. کابل اسمان برګ د ورښت اټکل د تودوخې لوړ درجه درې ویشت ټیټه څوارلس. هرات کې اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه دوه ویشت ټیټه څوارلس. مزار شریف کې به هم اسمان وریځ وي د تودوخې لوړ درجه اته ویشت ټیټه یاویشت. کندهار کې به اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه اته ویشت ټیټه شپاړس. او بلخ جلال آباد کې به اسمان وریز وي هلته هم د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه څلور دېرش ټیټه اتلس اټکل سوې ده.
خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې ولولئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. افغان خبریال او د ټلویزیون ویاند نعمت روان نن په کندهار کې په یو هدفي برید کې وژل شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په شمول ګڼو خلکو د هغه په وژنې باندې توند خبرګون ښودلی دی. ولسمشر غنی ویلي دي چې ترهګر د بیان د ازادي په برخه کې په دغه سکارونو باندې هڅې کوي خو دغه خبره باندې چې د خلکو راساغه او د بیان ازادي نشي غلي کوله. هغه هم در طالبان مخاطب کړي دي چې د خلکو په وړاندې له جګړې لاس واخلي. د خبر اعلانو د ملاتړ ټولنو هم د نعمت روان وژنه غندلې او د رسنیزي کورنۍ لپاره یو ضایعه بللې ده. په دې اړه پام وکړئ لکندهار دغه راپور ته.
د کندهار د امنیه کمانډانی ویان جمال ناصر بارکزی ازادي رادیو ته وویل چې پر افغان خبريال او د مالی وزارت د مطبوعاتو پر امیر نعمت روان نن تر غرمه مخکې د کندهار شهر په څوار لسم او ځکه نامعلوم وسلوالو د ذکر یو هغه وجلې. د شاغلی بارکزی په وینا حمله کوونکې لسمه تشدیدلی او پولیس د نیولو په لټه کې دي.
نن سار لس بجو دیش ته کې باندې د کندهار شهر څوار لسم امنیتي او ځه د حکومت پیټرول پمپ شاته په همدغه سیمه کې وسلوال ترهګرو د تلو نیوز مخکنی ویان خبریال وزارت مالیه امیر د مطبوعاتو نعمت الله روان ویشتلې او په شهادت یې رسولې دي. زموږ پولیس هڅه کوي چې همدغه وسلوال ترهګر ژر در شره ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
بلخوا په جنوب کې د آزاد ژورنالیستانو د ملاتړ ادارې یعنی د افغان خبريال نعمت روان په وجل کې دوه خوشینش کار کړي. د دغه ادارې مسول عبدالسمی غیرتمل ازادي رادیو ته وویل چې د نعمت روان وجل کېدل د مطبوعاتو د کورنۍ لپاره یو لوی ځای دی.
چې د افغانستان د خبريالانو په برخه کې د رسنیز ډګر کې یو لوی ځای دی. د شهادت په پر رسنیو کامل نغیز وکړي او باوري مکه په دې سیمه کې رسنۍ نه فساد خپل سری ما پیې کړی فعالیتونه به لس چند او سل چند په دې سیمه کې دي. دغه سي ځوانانو او دغه سي روناندو او دغه سي رسنۍ زو کارمندانو وجل دا سیمه نور هم ګډوډي ته برابر وي.
نعمت روان اصلي د زابل د شاجي ولسوالي وسیدونکو وو، خو د تیرو لس کلن رئیسه کورنۍ په کندهار کې وسیدل. هغه په کندهار کې د هیواد رادیو تلویزیون، الجزیره تلویزیون شبکې او په مرکز کابل کې د تلونیو سره د ویان په توګه کار کړی وو. د غراز نوموړي یو میاش مخ کې د مالی وزارت د مطبوعاتو د امیر په توګه دنده پیل کړې وه. تر اوسه د افغان خبریال نعمت روان د وژل کېدو مسولیت چا نه دی منلی. تر دې مخکې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی او د غراز په غزنی، غور، ننګرهار، کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې هم په پرله پسې توګه افغان خبریالان په نشه سوي چې د وژل کېدو مسولیت یې تر اوسه چا نه دی منلی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکا او نړۍ به دا ونه مني چې طالبان د وسلو په زور واک تر ګوتو کړي. ښاغلی خلیلزاد په دوشنبه کې د ازادي راډیو د تاجکستان د څانګې سره ځانګړې مرکه درلوده. هغه د جګړې له دواړو خواوو وغوښتل چې سوله ومني او لومړیتوب ورکړي. د ازادي راډیو د تاجکستان د برخي خبريال ملا رجب یوسفی د دغه ځانګړې مرکې په جریان کې له ښاغلی خلیلزاد پوښتنه کړې چې د انتقالی حکومت پیشنهاد یې څنګه کړی او ځکه ډیر خبرګونونه پارولی دي.
اول خو پیشنهادی کې ما کردیم چند ماه پیش
لومړی خو څو میاشتې مخکې چې موږ کوم وړاندیز وکړ، هدف یې دا و چې دواړه لوري، یعنې د طالبانو لوری او د افغانستان لوری، وهڅوو او متوجه کړو چې د سولې په اړه د بحث په اساسي مسلو خبرې وکړي، ځکه د سولې دا بحثونه ورو پرمختلل او لازم سرعت یې نه درلود او راتلونکي لپاره په اساسي مسلو بحث نه و پیل شوی. غبرګون له هغه څه چې تاسو ویل توپیر درلود. د ډیرو افغانانو غبرګون ترلاسه شو. نږدې دیرش پلانونه خپل افغانانو را مخې ته کړل چې ځینو کې هماغه اساسات چې موږ وړاندیز کړی و منل شوي وو او ځینو یې توپیر هم درلود. اوس افغانانو هڅه کړې چې له هغه دیرشو پلانونو نږدې دوو پلانونو ته رسیدلی دي. موږ هیله مند یو چې وکولی شو یو پلان ته ورسیږو او که طالبان هم له خپله ځانه یو پلان وړاندې کړي چې کیدلی شي په خبرو کې له دې دوو پلانونو بالاخره په یو پلان یوې سیاسي هوکړې ته ورسیږي. نو زموږ د وړاندیز موخه دا نه و چې هغه څه دی لاسلیک شي چې موږ وړاندیز کړي، نه، زموږ موخه له دې وړاندیز دا و چې څنګه په افغانستان کې د سولې د خبرو د چټکولو سره مرسته وکړو.
چیزی که ما پیشنهاد کردیم که بازم گفتم پیشنهاد جدیدی نبود، نیست که یعنی در سفر آخر چیزی من
حقیقت چی موگی وړاندیز کړه و بیا هم وایم چې کوم نوی څه ندی چې په ورستی سفر کې ما کوم نوی وړاندیز کړی وي. دا د سوونه یو مخکې وړاندیز دی، یا و هغه دا و چې سولې ته د رسیدو لپاره باید لومړی د دواړو لورو ترمنځ په کلی پرنسپونو هوکړه وشي او موږ د راتلونکي لپاره له دې اصولو یو شمېر هلته درج کړي وو. په دې پرنسپونو کې له هغو بحثونو چې تر دې د مخکې د طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ بحثونه پرې شوي، مثلا هغه بحث یا مجلس چې تیر کال په دوحه کې شوی و، له هغې مو استفاده کړې وه. او دویم مو په اساساتو یا عمومي پرنسپونو کې د انتقال د دورې وړاندیز کړی و چې یو انتقالي یا د دواړو خواوو ترمنځ مشارکتي حکومت او درېمه مسله دایمي او عمومي وربند و.
قسمت سوم مسله آتشبست دایمي و کلی بود.
و همزمان با خروج آخرین نیروهای آمریکا از افغانستان،
د اصول په بحثونو به نور هم غږیږو. خو افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو سره هممهاله طالبانو په افغانستان کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. له دې بریدونو لږ تر لږه یوې په لوګر کې وروستی برید تاسو په یو ټویټ کې غندلی. ګڼ افغانانو ستاسو پر دې ټویټ عکس العمل ښودلی دی او په تاسو یې پور پورې کړی دی چې د تاسو چلند دې سبب شوی چې طالبان داسې بریدونو ته وهڅول شي. د دې بحث پارونکي ټویټ اصل څه و؟
اصل اون تویتی بحث برانگیز چی بود؟
در این شکه نیست که سطح خشونت بالاست در افغانستان.
دی که شک نشته چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه ډیره لوړه ده او دا چې موږ دې هیواد ته د سولې د راوستلو هڅه کوو دلیل هم دا دی چې تاوتریخوالي پای ته ورسیږي. یعنی دا سینه و چې افغانستان آرام او جنگ نه و او موږ راغلی یو له طالبانو سره ناسیو، نه، دا سینه ده. دا جګړه دا او هدف ته جګړې ختمولو چې موږ له طالبانو سره کیناستو، ځکه په دې ټول یو وخل دي چې د افغانستان مسله د جګړې لاري نه هواري کی د یوې دوامدار جګړې او یا د خبرو لاري سیاسي موافقه کی او د جګړې ختمولو او سولې ته رسیدو ترمنځ انتخاب سره مخ یو. لومړی باید وایو چې افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه ده او لومړنۍ اړتیا ده چې دا باید راښکته شي. د ټویټ په اړه دا برید چې لوګر کې وشو دا یو ناوړه برید و، یو ترهګره کړنه وه او ولسي خلک یې هدف و، نو طبعاً دا لومړی ځل نه دی چې ما داسې یو ټویټ لیکلی دی. تر دې مخکې هم کله چې بدې پیښې شوې ولسي خلک هدف ګرځول شوي ما ورته غبرګون ښودلی او نوي څه نه و.
ما عین کار را در گذشته هم کردیم، خود چیز نوی نبود.
چون این دیده می شود که حکومت افغانستان و گروه
کاری چی افغان حکومت و طالبان یو هم لخپل و دریزون و تیرودو تچمتو نخ کاری پا دست یو وضعیت که در افغانستان در اتون که لپارستا سورند وی نتصده
حتی هیچ طرف از آماده نیست که گذشت کند.
خب اول باید گفت هدف ما ایست که هر دو طرف
لومړی باید وایم چې زموږ هدف دا دی چې دواړه اړخونه سولې ته د رسیدو لپاره کار وکړي. طالبان د دوو لارو ترمنځ یو انتخاب لري، یا دا چې وغواړي د جنگ لاره ونیسي، خو که دا پریکړه وکړي افغانستان به یو دوامداره جګړې سره مخ شي. په هغه صورت کې به طبعاً د افغانستان حکومت مقابله وکړي او موږ به د افغان حکومت پلوي وکړو او پر طالبانو به فشارونو ته دوام ورکړو. هغه بحثونه چې موږ کړي هیڅ هیواد چمتو نه دی چې داسې یو حکومت چې د جنگ یا زور له لارې وتپل شي هغه ومني او یا یې د افغانستان مشروع حکومت وګڼي. داسې یو حکومت به منځوي وي، خو که دا انتخاب کړي چې د سولې او خبرو له لارې یو ټول شموله حکومت رامنځته شي او د هغه اصولو پر بنسټ کار وکړي چې نړۍ ته د منلو دي، نو داسې حکومت به نړۍ ته مشروعیت ولري، افغانستان سره به نړۍ مرسته وکړي، ځکه افغانستان نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. دا یو انتخاب دی چې طالبانو ته متوجه دي، خو حکومت او نورو افغانانو ته هم په اوسنیو شرایطو کې اړتیا ده چې سیاستوال او حکومت یو بل سره یو موټی شي، او که د افغانستان سیاستوالو ترمنځ اختلاف زیات شي نو نور ستونزې به رامنځته کړي. هیله ده چې دوی هم مثبت او لازم اقدامات وکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې مو واورېدې. ښاغلي خلیلزاد د ازادي راډیو د تاجکستان له څانګې سره مرکه کړې وه. د طالبانو سره د سولې د خبرو همدارنګه د انتقالي حکومت د پیشنهاد په اړه باندې هم څرګندونې درلودې چې تاسو واورېدې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په خپل تازه راپور کې روغتي خدماتو ته د افغان میرمنو د لاسرسي په اړه اندېښنه څرګنده کړي. دا راپور چې نن د مې په شپږ مخبور شوی په کې راغلی، د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم په روغتیایي برخه کې د نړیوالو بنسټونو د مرستو کمواله روغتیایي خدماتو ته د میرمنو لاسرسي کموي. اخوا د بشری حقوقو د تار د نړیوال سازمان د مندنو لمخې په 2019 کال کې په افغانستان کې د ماشومانو زیږون پر مهال په 1,00,000 میرمنو کې شپږ سوه اته درشي مړې شوې دي. نور حال په دغه راپور کې
د بشر حقوقو د څار بنسټ راپور چې نن پنځ شنبه یې خپور کړی ورکی راغلی، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته باید نړیوال ډونران روغتیایي خدمتونو ته د افغان میرمنو د لاسرسي په برخه کې مرستو ته دوام ورکړي. په دغه راپور کې د بشري حقوقو څار بنسټ د ښځو د برخې مسؤل هیدربار له قوله راغلي، په وروستیو دوو لسیزو کې مرسته کوونکې ډلې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د روغتیایي خدماتو په ترسره کولو کې بریالۍ وې، او په افغانستان کې د ښځو لپاره د اساسي خدماتو د بودیجې قطع کولو لپاره هیڅ پلمه نه ده موجوده.
So our goal with this report is to call on donors.
موږ په دې راپور کې په نړیوالو مرستکونکو غږ کوو چې کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي، پیسو مرسته نه باید له دوی سره یو ځای ولاړ شي. بهرني مرستکونکي باید د پخوا په څیر ملاتړ ته دوام ورکړي. باید ډاډ ترلاسه کړو چې په افغانستان کې په اساسي برخو زده کړو او روغتیا مرستې دوام وکړي، په ځانګړې توګه له ښځو او نجونو سره.
په دغه راپور کې له 2001 میلادي کال وروسته لومړنیو روغتیایي خدماتو ته د ښځو لاسرسي ته اشاره سوي او ویل سوي دي چې له دوو لسیزو وروسته افغان میرمنو ته د روغتیایي خدماتو ارزه کول لا نه دي معیاري سوي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د موندنو له مخې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د ماشومانو زیږون پر مهال په 1,00,000 میرمنو کې شپږ سوه اته درسي مړې کېدلې. په همدې حال کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وایي اوس هم د پاموړ امیدوار افغان مرمنې د ولادت پر مهال اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د دغه کمیسون کمشنر شکر الله مشکور:
افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې تړاو اندېښنه لري او له ټولو دیموکراتیکو بنسټونو غواړي تر څو په دې حساس او تاریخي وخت کې د وګړو له بشري حقوقو په ځانګړي ډول روغتیایی خدماتو ته د لاسرسي د حق ملاتړ وکړي.
خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي افغانان په ځانګړي توګه ښځو په تیرو نولو سکلونو کې روغتیایی خدماتو ته د پام وړ لاسرسي پیدا کړی. د امیدواری په برخه کې د دغه وزارت ارشد مشاور همایرا ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د مور او ماشوم مړینه کې کموالی راغلی او 80% افغانان له یو ساعت لارې وهلو وروسته روغتیایی مرکزونو ته رسیدلی سي. د بشر حقونو د څار بنسټ داسې مهال په افغانستان کې د نړیوالو مرستو له کموالي اندېښمن دی چې اوس هم افغانان په کلنی ډول 250 میلیونه ډالر له هېواد بهر په ځانګړې توګه په هند او پاکستان کې په روغتیایي برخو کې مصرفوي. د دغه بنسټ په راپور کې راغلی چې د افغانستان 50% بودیجه د نړیوالو مرستو کوونکو لخوا تمویلیږي او د مرستو قطع کېدل به یې په راتلونکي کې افغان میرمنو او نجونو ته ناوړه عواقب له ځان سره ولري. د بشر حقونو څار بنسټ دغه شان له افغان حکومت غوښتي روغتیایي سیستم اصلاح ته دې په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ځای ورکړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خوړو د نړیوال بحران په اړه یو تازه راپور: افغانستان د نړۍ په هغو دریو هیوادو کې شمیرلی چې د خوړو د کموالي سره مخ دی. د خوړو د بحران په وړاندې د مبارزې نړیوالې شبکې لیکلي ناامني د کرونا د ویروس خپرېدل او طبیعي پیښې د خوړو د نه خوندیتوب لاملونه دي. ډبلیو اف پی یا د خوړو نړیوال سازمان ویلي هڅې کوي په روان کال کې د افغانستان له 10 میلیونو بېوزلو سره مرستې وکړي. په دې اړه راپور:
د کندهار اوسیدونکي 43 کلن اسدالله وایي د بېوزلۍ او نیستۍ له امله ډېر وخت کېږي چې غوړ خواړه نه دي څکلي. د وایي هر ورځ د کار په لټه بازار ته وځي، له سهاره تر غرمې انتظار باسي چې څوک مزدورۍ ته بوزي، خو د ده په خبره په میاشت کې ورته یوه ورځ هم کار نه پیدا کېږي. دیوای 15 اولادونه لري، پرته له ځانه د ګټې وټې څوک نه لري او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
د غریبۍ خو دغه رقم ده چې اوس دغه حالت سره رسېدلې یم. حضرت جلدیږي په ټوله روژه کې مې دوه وایز غوړ شی خوړلی دي په مومنانو باندې، نور ګرده بس په شای و په ډوډۍ و کار روزانه په خدای کړه پیدا کېږي زه روزانه وکمه.
یوازې دی نه دی چې له بېوزلۍ او بیکارۍ سر ټکوي، بلکې د ده په شان په کابل او نورو ولایتونو کې ډېری کسان شته چې له ورته ستونزو سره مخ دي او اړوتي دي چې له خلکو سوال وکړي. په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب ستونزه دومره جدي ده چې د خوړو له بحران سره د مبارزې نړیوالې شبکې دا هېواد د نړۍ په هغو 3 هېوادونو کې شمیرلی چې د خوړو له کمښت سره مخ دي. د خوړو د نړیوال سازمان ډبلیو اف پی ویاند وحید الله مانی ویلي چې افغانستان د نړۍ د هغو 10 هېوادونو په لړ کې شامل دی چې د خوړو ډیر لږ خوندیتوب لري. خاغلی امانی ازادي راډیو ته وویل ډبلیو اف پی هڅه کوي چې په روان کال کې د افغانستان 10 میلیونو اړو کسانو ته مرستې برابرې کړي.
ډبلیو اف پی سږ کال په پام کې لري چې په افغانستان کې 13 میلیونه کسانو په شاوخوا کې دوی ته د خوراکي توکو او یا د خوراکي توکو د اخیستو لپاره د نغدو پیسو مرستې ورسوي. زموږ موخه دا ده په افغانستان کې خلکو سره د بشري مرستو د رسولو له لارې مرسته وکړو تر څو د دغه حالت څخه سمته ګراوزي.
دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې په تیر کال کې 2.6 میلیون افغانان د جګړو له امله له خپلو سیمو بې ځای شوي دي. په ورته وخت کې د دولت په چارو کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې د وزارت ویان تمیم عظیمی ویلي چې د بیلابیلو ګواښونو له امله په روان کال کې هیواد ډیرو نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان وضعیت د مرستو ډیرو ژمنو ته اړتیا لري. که دغه وضعیت سم مدیریت نشي، د کرونا درېمې څپې جګړو وچکالۍ ته په پام طبیعي ده چې په دې هېواد کې به د خوړو د نه خوندیتوب ستونزه نوره هم ډېره شي. دا اندېښنې په داسې حال کې کېږي چې افغانستان اوس د کرونا وایرس له درېمې څپې سره مخ دی او په ځینو ولایتونو کې سیلاونو هم خلکو ته زیانونه اړولي دي. سربیره پر دې اوس د افغانستان په ډېری ولایتونو کې جګړې روانې دي او احتمال لري چې د بې ځایه شوو او اړو شمېر پکې ډېر شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ورزو خوسته د خوسته یو شمیر سیمو غنم، ترکاری او نور فصلونه ګلې او توپان سخت ځپلی. بزګر له افغان حکومت او نورو مرستندوی بنسټونو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. په دې اړه راپور خپریږي. تر هغه وروسته د ژوند رنګونو لنډکی پروګرام هم لرو.
د خوست د مرکز شمال ګربزو تڼیو همدارنګ د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالیو د غنمو فصلونه د میوو ونې او ترکاری سخت ګلې ځپلی او بزګرانو ته مالی زیانونه اړولی دي. د یادو سیمو کروندګر له افغان حکومت او نورو مرستندوی بنسټونو غواړي چې دوی سره بیړنۍ مرستې وکړي. د پنځشنبه په ورځ د تڼۍ ولسوالۍ د سګي سیمې اوسیدونکي احسان الله آزادۍ راډیو ته وویل،
هغه فصلونه چې مونږ کرلي وو خوارۍ مو پکړې وې، سره مو ورکړې وه، پڼه کړې مو تقریبا په نیمه ګنټه کې ټولې هغه د ګلۍ په واسطه ټولې ختمې شوې. او ځینې داسې کورنۍ دلته شتون لري چې د ټول کال هغه ثمرایو هغه حاصلې او سترګې همدې فصلونو ته وي، خو بدبختانه باید ووایو چې هغه د دوی سترګې له دې فصلونو ته چې وي هغه واوښتې. مونږ له ټولو چارواکو خریه بنسټونو غوښتنه دا ده چې زمونږ سره په کافي ډول مرستې وکړي.
د ګربزو صحرا اوسیدونکو تاج وایي د دوی ترکاری، بانجان، مورچک او غنم ګلۍ سخت وځپل او خلک یې تاواني کړل. نوموړي هم له حکومت وغوښتل چې د دې طبیعي آفت له زیانمنو سره بیړنۍ مرستې وکړي.
ګلۍ سخت وځپلې، سبزی او بانجان هم راشنګ، غنم یې سخت میګنوال میک سخت اتوونه سره مخامخ یې میګي حکومت نه خیره کې چې می سره مرسته وکړي میګي سخت وځپلې.
د مرکز اړوند مردخیلو کلی اوسیدونکو ګل صاحب خانم وایي د دوی په سیمه توپانی ګلې راغله او د دوی د غنمو، ترکاریو، بینډیو او شفتلو ټول فصلونه بیخي لمنځه وړل.
دا کوم غنم چې د کرل دي دا ګلې راغله، سخت ګلې راغله، دا ست پنی ګلې وا ایمون غنم دا ست پکړ دی وا د نه کې پوتر نو خرید د کی ویلوړ دی شفتالې تباکړې غنم تباکړل سبزی بینډی دا سمنه ټول مونږه ختم کړې دي. دولتي مؤسساتو هر څه مونږ دا غوړو چې موږ د عاجل کومه پښېته مونږ سترګې پر لار وو.
بلوري ته د خوست چارواکي د یاد سیمو د کروندګرو د غوښتنو په ځواب کې وایي چې د ګلې او توپان له کبله د ټولو ځپل شویو سیمو د دقیق سروې لپاره ګروپونه ګمارل شوي او سروې پیل کړي ده. د خوست دیوالی وایان طالب منګل ول د سروې وروسته به د مرستو دراجل بولو په خاطر مرکز ته گزارش وړاندې شي.
د سخت ګلۍ لامل د خوست مرکز ګربزو تڼیو او اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ ځپل شوی دی او بزګرانو ته کرنیزو محصولاتو ته زیات زیان اړولی دی. په مرکز ګربزو تڼیو او اسماعیل خیل د غدری ولسوالیو کې زموږ د سروې ټیمونه بوختي ترسو د وختي زیان په اړه دقیق معلومات راټول کړي او دغې پر بنیاد باندې مونږ د دوی معلومات له مرکز سره شریکو او وکولای شو چې د مرکز څخه مرسته راجلب کو او د دې بزګرانو سره مرسته وشي. دا زیان د نورو کلونو پرتله د ګلۍ له امله زیات.
یاد دیوی سره لدی چې خوست د هر ډول فصلونو، میوو او ترکاریو د کرلو لپاره مناسبه آب و هوا لري، خو په دې ولایت کې موسمي ګلۍ هغه څه ده چې ډیر کله د فصلونو په خیدو ته په نږدې وخت کې وریږي.
دا ژوند رنگونه.
خپل نوم مالزان معرفي کا څوک د کوم زی څه کار کوي؟
زما نوم شاه رسول د خاص کونل اوسیدونکو مله تنر د کلی او د غدمال کار کوم تقریبا دا پنځش کال نه دی خو درمالو کار کوم. زه
څه شخص خرڅې چیرته خرڅې
بس مخکې خو تقریبا دی لاس کال مخکې می کور کې د مال خرڅو او اوس تقریبا دی لاس کال کې د منډي جوړ شوې دی. د منډي کې کاروبار کوم د غواګان د غواګان او د غیانو.
ژوند دې څنګه دی؟
ژوند الحمدلله ډیر ښه دی، ډیر برابر دی.
مخکې دې نه څه کول؟
مخکې دې دې نه مطلب دا چې هغه وخت کې د طالبانو دور وو، نو مطلب دا چې کاروبار نو په کراچۍ کې ډاډی کوله، مزدورین کوله او بیا چې کله دا د کردی حکومت راغی نو دلته مې دا کاروبار شروع کړ. اوس الحمدلله مې ژوندۍ برابر ده.
داسې ورځ راغلی چې درې څلور پنځه مالې د خرڅ کړي، زیاته ګټه دې کړي، داسې ورځ بم راغلی چې کم دې خرڅ کړي نه دې خرڅ کړي
عمده قصه شوې ده. او داسې وخت راغلی چې توان هم کړی دی، ګټه هم کړله، او دا خو کاروبار دې خامخان او دا پکې راځي.
د ټول نه زیاته ګټه دې کله کړې ده؟ څونه وا او زیات توان دې کله کړې؟ څونه
نو زیات توان مې تقریبا داسې و چې داسې یو اختر راغی چې سلور لکه او یو زر کلدار توان مې وکړو او دغه وخت راغله چې ول کار پې غټلم دي.
کور کې څومره کسان استه بل څوک د غټي وټه شته کنه؟
نه نشته. یو زمي دي نو مطلب دا دی وس دریم سم کې دي انجنیری د کامیاب شوه دي پکتیا ولایت کې دي او نور می ځامن واړی دي مشر دې نه دا دي.